دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سی نن د پنځه بیا زیارت راز او د 2015 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کی ستاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به پر ام پی ام دلی د مرګ په سزا د محکوم بندي تورونه، په پاکستان کې د مردم شماری کولو اعلان، پاکستان ته د امریکا د سفیر د مرستې ډاډ، او د خبرونې په جریان کې د نور راپورونو سربیره په پای کې ځانګړې اونۍ خبرونه د تاریخ پاڼه هم درته لرو. خو په لومړي سر کې خبرونه اورو. ویان بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د مرګ په سزا محکوم سولت مرزا وایي د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین په وینا یې خلک وژلي وو. د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې هیواد یې د باثباته لوړ اقتصاد لرونکي او جمهوري پاکستان ملاتړ کوي، او د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند پټرولیم وزیران نن په کابل کې غونډه کوي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د مرګ په سزا محکوم سولت مرزا وایي د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین په وینا یې خلک وژلي وو. دا خبرې د بلوچستان په مچ زندان کې د مرګ په سزا محکوم او د متحده قومي مومنټ پخوانی غړي سولت مرزا د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیو پیغام کې کړی دی. سولت مرزا ته به نن سهار وختي پانسۍ ورکول کېده، خو د هغه له دې بیان وروسته د هغه پانسۍ درې ورځې ځنډول شوې ده. نوموړي ویلي چې د بابر غوري په کور کې الطاف حسین لندنه پر ټلیفون امر ورته کړی و چې د کراچۍ د بجلی محکمې مشر شاهد حامد ووژني. د همدې شاهد حامد د هغه ساتونکي او موټر چلوونکي د وژلو په تور کې سولت مرزا دا وخت د مرګ له سزا سره مخامخ دی. د متحده قومي مومنټ مشرانو دا تورونه رد کړي او وایي چې د پاکستان جاسوسي ادارې د دوی د بدنامولو هڅې کوي. بل پلو د شفقت حسین په نامه هغه کس پانسۍ هم درې ورځې ځنډول شوې ده چې په 14 کلنۍ کې د قتل په تور نیول شوی و. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې هیواد یې د باثباته لوړ اقتصاد لرونکي او جمهوري پاکستان ملاتړ کوي. ریچرډ اولسن دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د لنکن کارنر په نامه د یو کتابتون د پرانستې پر مهال کړی دی. د ویل
د امریکا متحده ایالات به له تاسو سره کار کولو ته همداسې دوام ورکړي تر څو تاسو ته د دې احساس وسي چې پاکستان د باثباتۍ، لوړ اقتصاد او ښې ولسي ډیموکراسۍ خواته روان دی. په بلوچستان کې همدا لومړنی لنکن کارنر لایبرری به د کلونو کلونو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ د دوستۍ یو علامت وي.
ریچرډ اولسن کوټې ته د خپل یو ورځني سفر پر مهال لوړ پوړو چارواکو سره هم لیده کاته کړی دی. د پاکستان پوځ وایي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې په هوایي بمباریو کې 14 وسلوال وژلي دي. د پاکستاني پوځ لخوا د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویل شوی چې دا 14 وسلوال د خیبر جنسي په تیرا کې وژلي دي. یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالې ډلې غړي دي. د چارواکي ویلي چې داسې قوي نښې وې چې د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله په همدې وخت کې هلته موجود و. روټرز خبري اجانس بیا د ځایي خلکو له خولې لیکلي چې د وژل شوو شمېره 40 وه. د پاکستان حکومت وایي په ملک کې به سرشمېرنه یا مردم شماري د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. د پاکستان سرکاري راډیو پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې وسوه. په دې غونډه کې دا هم ویل شوي چې له سرشمېرنې سره سره به په ملک کې کورونه هم شمارل کېږي. خبر زیاتوي چې تر دې پریکړې وروسته صوبایي حکومتونو ته امر شوی دی چې د دې لپاره تیاری وکړي. دا به په پاکستان کې شپږمه سرشمېرنه وي. په پاکستان کې وروستۍ سرشمېرنه په 1998 کال کې شوې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د چهارشنبه په ورځ سوی ځانمرګي برید په کلکو ټکو غندلی دی. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د بې ګناه خلکو وژنه یو نه بخښونکی جنایت دی او په هیڅ دین کې د داسې کار اجازه نشته. د ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته له ارګه په خپره سوي خبر پاڼه کې راغلی دی. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند پټرولیم وزیران نن په کابل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به له ترکمنستانه د افغانستان له لارې ته پاکستان او هند ته د 1200 کیلومترو اوږده ګیس پایپلاین په اړه خبرې وشي. د تاپی په نوم د پروژې کې د روستک په نوم روسی کمپنۍ او د چین د پایپ لاین په نوم کمپنۍ هم دلچسپي ښودلې ده. کچیرې دا پروژه پای ته ورسیږي نو افغانستان ته به هر کال د ترانزیت په مد کې 300 میلیون ډالر مرستې ورکول کیږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې کریمیا یو عادي سیمه نه ده، بلکې د ده په وینا دا سیمه د روس لپاره تاریخي ریښې لري. ولادیمیر پوتین د کرملین څخه د باندې تیره ورځ د روس له لوري له اوکراین څخه د کریمیا د نیولو د لومړي کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وینا کوله. ده وویل چې روسانو یو کال مخکې د کریمیا او سیوات سوپول له خلکو سره حیرانوونکې وطن دوستي وښودله. امریکا وایي د اسرائیل په انتخاباتو کې د بنیامین نتنیاهو بریالیتوب له ایران سره د اټمي پروګرام په برخه کې یوې هوکړې ته د رسیدو هلې ځلې اغېزمنې نه کړې. نتنیاهو ویلي چې له ایران سره خبرې ناوړه پایله لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
We've been long familiar with the views of the Prime Minister on Iran.
دوی له اوږدې مودې راهیسې موږ د وزیر اعظم نتنیاهو د ایران له دریځ خبر یو. موږ دا فکر نه کوو چې د هغه بریالیتوب یا اراده له ایران سره پر خبرو اغیز کولای شي. دا خبرې په داسې وخت کې سوې دي چې د امریکایي او ایراني استازیو خبرې په سویس کې روانه دي. او وروستۍ خبر د لوبو د کرکټ په نړیوال کپ کې په دویم کوارټر فائنل کې دا وخت د بنگلاديش او هند ترمنځ لوبه روانه ده. هند له پچې ګټلو وروسته لومړی د بیټنګ فیصله وکړه او لږه شېبه وړاندې د دوو لوبغاړو په سر 4 اتیا منډې کړې وې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د بلوچستان په مجلس زندان کې د مرګ په سزا محکوم د متحده قومي مومنټ پخوانی غړي سولت مرزا وایي د ګوند د مشر الطاف حسین په وینا یې خلک وژلي وو. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې به مردم شماری یا سرشمیرنه د راتلونکي کال مارچ په میاشت کې ترسره شي. د خیبر پښتونخوا گورنر سرتار مهتاب احمد خان عباسی ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو سره سم به د پرمختیا او روزګار پروژې پیل شي او پوځي عملیاتو ښې نتیجې ورکړي.
ملٹری آپریشن جو شمالی وزیرستان میں ہوئے، پھر خیبر میں ہوئے، بارہ میں، اس کے ساتھ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے.
په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي امریکا د باثباته لوړ اقتصاد لرونکي او د جمهوری پاکستان ملاتړی ده. د خبرونې په جریان کې په دا هم واوري چې په پېښور کې افغان زده کوونکو د نوي لمریز کال د راتلو په خوشحالۍ کې یو جشن هم جوړ کړی و. د جشن ته سیاستوال هم وربلل شوي.
د بهار آغاز دے ہر خدای دیو کی چیز امن پرے وطن رشتہ بہار رشی دلتے دا امن بہار رشی دلتے ضرور ولے بہار رشی او د یو ولے او د آبادے بہار دے رشی.
دروان خبرونی په پای کی زنګړی 19 پروگرام د تاریخ پانه حملرو او ردل یې مہر. زموږ غله مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای سي. او سره زو خپل لمړي راپور ته. د بلوچستان په مجلس زندان کې د مرګ په سزا محکوم د متحده قومي مومنټ په خوانی غړي سولت مرزا وایي چې د ګوند مشر الطاف حسین په وینا خلک وژلي وو. سولت مرزا ته بنن سهار وختي پانسي ورکول کېده، خو له دې بیان وروسته د هغه پانسي درې ورځې ځنډول شوې ده. په دې اړه څو شېبې وړاندې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر له کوټې سره ژغېدلې. نوموړی تفصیل راکوي.
مچ په زندان کې د فارسي په سزا محکوم دغه چې کوم بندې دی د ام کی ام پخوانی غړی 23 کلن دولت مرزا، دا هغه یو ویډیویي پیغام یا ویډیویي خبرې د تر فارسي یو دیوال دی څو ساعت مخکې په داسې حال کې راځي چې دی د ام کی ام پر مشر الطاف حسین او د دې بند په نورو لوړپوړو مشرانو باندې دا تور پورې کوي چې د همدی په غوښتنه او د همدی په خواست باندې د کراچۍ د بجلی د څانګې د هغه وخت مشر ملک شاهد حمید، د هغه ډرایور اشرف بروهی او د هغه ساتونکی خان اکبر درې واړه وشلي وو. سولت مرزا دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې نن د پاکستان په وخت 5 بجې به سهار وختي هغه ته د مچ په زندان کې پانسي ورکول کېده. خو کله چې دا ویډیوي پیغام د پاکستان یو شخصي تلویزیون جیو د شپې د پاکستان وخت باندې دول دږي خپور کړ، نو تر هغه وروسته بیا د پانسي د دوه اویا ساعتونو یا درې ورځو لپاره وتندور شو. سرات مزا په دې ویډیوي پیغام کې د پارټي په غړو باندې د ایم کیو ایم په غړو باندې غږ وکړ چې د ګوند معنا ایم کیو ایم دای د ټشوکې پر پاهیس پکیر استعمال کړ او نن چې په دې باندې بد وخت دی د پانسي کیږي، نو د نو د ایم کیو ایم ګوند دای پریښود. دا ایم کیو ایم ګوند یوازې څو ورځې مخکې دا ویلي و چې سرات مزا د دوی کاشنلې تر دې مخکې سرات مزا له دوی سره وو او تر اوسه پورې ګواکې د دوی سره غړي وو. سولت مرزا دا هم د ګوند کارکونکو څخه نورو کارکونکو خواست کړی چې هغوی د ایم کیو ایم ګوند پرېږدي او دلته د سیاست نه کوي، ځکه چې د ده په خبره دوی به هم زما په څېر سولت مرزا وایي چې زما په څېر به استعمال کړي او بیا به یې وغورځوي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هیلې
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د مشال رادیو ترڅنګ پر انټرنیټ باندې هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. اوس هم راځو تاسو پام د بل راپور پر لور راګرځوم چې په پاکستان کې د سرشمیرنې په اړه دی. لکه څنګه چې مو مخکې هم تاسو واوریدل چې په د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي کال کې به په دغه هیواد کې سرشمیرنه ترسره کیږي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ګډو ګټو کونسل پریکړه کړې چې په پاکستان کې به مردمشماري یا سرشمیرنه د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې ترسره کیږي. د 1940 کال راهیسې په دې هیواد کې 15 ځله سرشمیرنه سوې چې وروستۍ په 1998 کال کې ترسره شول. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد لاره کوي.
د پاکستان حکومت پر راتلونکي کال کې د مردم شماري او خانه شماري کولو فیصله کړې ده. 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د مشترکه مفادات کونسل غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه وفاقي وزیرانو ګډون وکړو. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله وکړې شوه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې د فوز په نگرانۍ کې به مردم شماري او خانه شماری کولای شي او په دې راتلونکو اخراجات به صوبې او وفاق په ګډه سره برداشت کوي. خبر پانه زیاتوي چې په غونډه کې د مجلسریټي نظام بحالي، د پټرولیم پالیسي 2009 او 2012 کې ترمیم او پاور جنریشن پالیسي 2015 منځوري ورکړې شو او فیصله یې وکړه چې په ملک کې بعد حلال خوراک لپاره پاکستان حلال اتارټي جوړولې شي، ځکه چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د حلال خوراک لوی مارکیټ موجود دی او پاکستان حلال خوراک برآمد کولو لوجه زری مبادله ګټلې شي. یاد دی وی چې په پاکستان کې په اخري ځل مردم شماري په 1998 کې شوې و او د هغه وخت د مردم شماري مطابق د ملک آبادی 1.5 کروڑ نه زیاته خودلې شوې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل ایسار جی دینا دا لکا یو غنڈے و توایا یا یو غلو کشان غر و یا یو غٹ پائلو دا غیب سر بانے جی کم دینا دا کلا جوڑا گرا مخلو.
دا پشتونخوا دا لرغون و زاینو راڈیوی نندارہ
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سادا دا سلطنت ہو پہ خور کو زبردست دے ہو اگر تب دی دا گلن و خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپیٹل چی ہو نا پہ خور ہو اور سمر کیپیٹل ہو کابل ہو
دا ہر گل پورس پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاوکم یو لس بجی.
زموږ غږ لمشال رادیو خاوري ځانګړې ورځ خبرونه د تاریخ پاڼه تاسو د راتلونکو غړي په پا کې اوریدای شئ. په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي امریکا د باثباته لوړ اقتصاد لرونکي او جمهوری پاکستان ملاتړ کوي او د دې لپاره له پاکستان سره هر ډول مرستې کول غواړي. ریچارډ اولسن دا خبرې پرون په کوټه کې د لینکن کارنر په نامه د یو کتابتون پرانستې غونډې ته کړې چې زموږ خبریال خدای نور ناصر یې مهم ټکي په خپل رپورت کې راغونډ کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتو په پاکستان کې سفیر ریچارډ اولسن د چهارشنبه په ورځ په ورځنۍ دوره کوټه ته راغلی او همدلته یې د صوبې له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی. نوموړي د چهارشنبه په مازدیګر د کوټې په لا کالج کې د لینکن کارنر په نامه د یوې لایبرري افتتاح هم کړی چې همدا په ټول بلوچستان کې د خپل نوعیت لومړنۍ لایبرري ده. همدې افتتاحي غونډې ته په خپله وینا کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن وویل امریکا هر وخت د باثباته ښه اقتصاد او جمهوري پاکستان ملاتړ کوي او هیلمن دی چې همدا لینکن کارنر لایبرری به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ ښه علامت وګرځي. د امریکا متحده ایالات به له تاسو سره کار کولو ته همداسې دوام ورکړي تر څو تاسو ته د دې احساس وسی چې پاکستان د باثباتۍ لوړ اقتصاد او شی ولسی ډیموکراسي خواته روان دی. په بلوچستان کې همدا لومړنی لینکن کارنر لایبرری به د کلونو کلونو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ د دوستۍ یو علامت وي. په کوټه کې د لینکن کارنر په نامه د دې لایبرری افتتاحي غونډې ته په کراچۍ کې د امریکا قونسل جنرال براین هیت بیا په خپل وینا کې وویل څلور میاشتې وړاندې یې د دې لایبرری لپاره د کوټې د وګړو په غوښتنه کار پیل کړ چې د ده په خبره هم نن تر نیمایي رسېدلی او ډېر ژر به د کوټې او بلوچستان باسواده ځوانان له دې کار واخلي. براین هیت زیاته کړه په دې لایبرری کې به له وخت سره نور هم داسې پروګرامونه پیل کړي چې د دواړو هیوادونو وګړي به له یو بل سره په بیل بیل برخو کې مرستې وکړي. همدا لینکن کارنر به د امریکا او پاکستان په خاصه توګه د بلوچستان د خلکو ترمنځ د تماس یو خاص ځای وي او اوس موږ دلته نه یوازې د کتابونو او انټرنیټ په شکل کې موجود یو بلکې د ویډیو کانفرنسونو له لارې او کچېرې ځای وو نو ورته نور پروګرامونه به هم پایل کړو او له یو بل سره به خبرې وکړو چې څه مو سره یو شان او څه مو بدل دي. د لینکن کارنر په نامه همدا لایبرری که څه هم د پاکستان په بل شارونو کې د امریکا لخوا جوړې سوی خو په بلوچستان او کوټه کې همدا لومړنۍ لایبرری ده چې پکې به په زرګونو کتابونه، مجلې، انټرنیټي کتابونه، ویډیوګانې او تر هر څه زیات د تحقیق لپاره مواد پکې وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. دا خبر پرتخه گورنر سرتار مهتاب احمد خان عباسی ویل چې په قبالی سیمه کې د امن پر ځای کول سره سم بدلته د پرمختیا او روزګار پروژې پیل کړي. گورنر دا هم ویل چې د فاټا په زیاتره برخو کې تر پوځي عملیات وروسته امن راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا شورو پورس پېښور کې د پښتونخوا د کارخانه‌دارو او کاروباریانو د اتحادیې خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس او انډستری په بلنه یوې دستوري ته په خپله وینا کې گورنر مهتاب احمد خان وویل چې په قبالي سیمو کې د امن په ځای کولو سره سم په دغه سیمو کې به د پرمختیا، روزګار او کاروبار کارونه پیل کیږي او د خیبر جنسي باړه کې به یو ځل بیا بند کارخانې او کاروبارونه خلاصول شي.
ملټری اپریشن جو شمالي وزیرستان نه وي پر خیبر میں ہوئے اس کے ساتھ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے.
پاک قبائلی سیمو کی فوجی عملیات و نپس ڈیر لوی بدلون راغلے دے شمالی وزیرستان او بیا پا خیبر جنسے کی مونگ ڈیر پا کامیابی سرا پوڑان دے روان جو او زمونگ دا یقین دے او ایمان دے چے ترسو پورے پا قبائلی سیمو کی امن نوی راغلے نو پاٹول حیواد امن نشیرات لے لے
راستہ قبائلی علاقے کے امن سے واپس
دا پختونخوا گورنر سردار مہتاب اوائل چے پا قبائلی سیمو کی امن پزے کول یو گران کار او خو د قبایلی خلکو په مرسته او قربانو د پاکستان فوج په دغه سیمو کې د وسلوالو ځایونه ختم کړی دي
او قبایلی علاقے میں امن ښه بات ہے کہ بہت جان جھکوں کا کام ہے
او په قبایلی سیمو کې امن راوستل ډېر ګران کار دی او زما په خیال دا کار مونږ ته کول دي او بغیر د شک او شوبې او هیلو بانو نه بغیر کول دي مونږ ته په دغه لار کې ټول چیلنجز او ستونزو سره مقابله کول دي دا به هم وایم چې د ترخګری پیښو کې د مخ کې په نسبت کمی هم راغلی دي او زموږ فوجیان باید د ترخګرو ختمولو لپاره هر ځای ته تلو ته تیار دي
د
پښتونخوا گورنر کارخانه دارو او کاروباریانو ته باور ورکړو چې دا فاټه په زیاتره سیمو کې امن راغلی دي او په کار ده چې دوی د کډوالو د واپسې سره سم په دغه سیمو کې خپل بند کارخانه او روزګار بیا پرانیزي د اوایل چې د جنوب وزیرستان د کډوالو نه پس د خیبر جنسي د باړې کډوال به د روان میاش په شلم او شمالي وزیرستان به کوره شوی خلک د دې میاش په اخر کې کورونو ته واپس روانيږي په دغه مهال د پښتونخوا د چمبر اف کامرس او انډستری صدر فواد اسحاق وویل چې د تورخم او پیښور سړک باندې د عام اولس سره سره کاروباري خلک هم ډېر زیات ستونزو سره مخ دي او دوی نه ځای په ځای په چیک پوسټونو پیسې اخیستل کیږي
اور مونگ امید لرو چدا کم اس ماڈرن کسٹم اسٹیشن جوڑے گی اور دا کم سلسلہ روان دے دا روڈ چے یو ایس اے آئی ڈی جوڑے دین آباد بدا سے میکینزم ہی چلار کے اس چیک پوسٹ نہیں ون پوائنٹ چیکنگ بھائی آٹومیٹکلی دا ٹول بتا خوری با ختم شی اس میں مختلف نمونوں باندھے چیک پوسٹوں نے جوڑ دی
دا خیبر پختونخوا کارخانہ دارو او کاروباری خلکو دا پختونخوا گورنر نا غختنہ اکڑا چی وفاقی حکومت تے دا دغه صوبے او قبالی سیمو دا پارا خصوصی پیکج اعلان او دا گوادر کاشغر تجارتی لار کے دے اس قسم بدلون نراولی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو خپرونی ہر اورز دا سہار لنہو دا مخام تر شپگو بجو پا منزنی سپا شپک سو یویش پا لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سو آتیا پینز لزرا و سو شپیتا اول زرات سواتیا کلو هرت ساوری دلشه
زمو جغل مشال رادیو سخه آوری که چیری تاسو فیسبوک او ټویټر تلاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ تاسو د مشال رادیو هر پر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي د شمالي وزیرستان سپین وام تحصیل د درو سیمو کډوالو د خپلو کورونو ته د بیا ستنېدو لپاره نوملیکنه له پرون څخه شروع شوې چې د پولیټیکل انتظامی په دفتر بنو ټاونشپ کې به د روان میاشتې تر 19 نیټې پورې روان وي او یو دیرشمه نیټه د حکومت لخوا د دوی د بیا تک اعلان په توګه ټاکل شوې ده په دې اړه نور حال له بنو د مشال رادیو خبریالو مردراز وزیر کوي
دا پولیټیکل انتظامی په وینا دغه کلیو کې شامیری سپینوام میرالی سپینوام او ششی خیل بوبلی شامل دي چې د مارچ 19 نیټه پورې بعد دغه کلیو خلکو نوملیکنه په پولیټیکل انتظامی کیمپ افیس ټیکنیکل کالج بنو ټاونشپ کې روانه وي تحصیل سپینوام میرالی کلیو سیدون کې چې د واپسې رجستریشن لپاره سنټر ته راغلی وو مشال ریډیو ته وایي خپلو سیمو ته پتلو خوشاله دي خو هلته امن او ترقی غواړي
دلته د میز رجستریشن شری دی میز بیا چې کی مین نه لاس میاش د دلته په بار تیر کړل می سره د خلک ډرا قربانی وکړل میز ویس پر امن وزیرستان ته تا غوړي میز کری نه چې سرنګ وی خو میز دا غوړي چړنګ نه وی او میز وزیرستان ته تا غوړي د امن سره وره تسکولینا او چې چا سمرا نقصان شوی دغه خلک د ازالا وشي او حکومت خپل تیمین اولاري چې چا کری نه ډنګ وی میز نر دورا تانګي
اصل مر خان وای دلتا د کډواله ژوند کې د ستونزو سره مخ ول او خپل سیمه یې ډیره یادېږي
میز نن ډیر خوشی چې میز ته پرسه جوړیږي او د خلک په خوشی باندې راون شي په خوشی خپل وطن ته ورسي دا و د حکومت میز سره ډیر زیاته شګړه وي وطن مو دم راي دیږي چې زوی چې هات به تموم دی خو څه کې پردای وطن د په ډیر سخت تکلیف سره وخت په میز در شوی دی باقي خبره دا ده چې حکومت څه کړی دي چا سره وکړي او څه داسې حالت دی چې هغه د پپرده کارځو اگړ د تصویر شبد وطن شي.
په دغه موقع د فوز 101 بریګیډ مشر او بکاخیل کډوالو کیمپ انچارج بریګیډیر مختیار چې د رجستریشن مرحله ماینا لپاره راغلی وو مشال ریډیو ته وی کم خاندانونه چې مارچ یو درشمه نیټه باندې واپس لیږلی شي پرون دا تلسم مارچ نه د دوی نوم لیکنه روانه دی.
تلسم تاریخ باندې د دې میاشتې دا چې یاره د دوی باغ اندراج شروع کیږي چې کم کم خاندانونه بزی او د دوی واپسی به ان شاء الله د اول مرحله د شروع کیږي په یو درشم مارچ باندې. او ډیر د خلکو داسې مختلف خبرې کولې چې یاره دا اسی حکومت اعلانونه کوي او دا کې دیشي زردونه ممکنه نه وي او دا څنګه انتظامات بنې او دا به نه هغه بنې. خو الحمدلله اغه کم زمنګ چې شډول ده کم چې زمنګ پروگرام ده داغه مطابق کار نن الحمدلله شروع شو او ان شاء الله دا به 30 تاریخ پورې د دیو د اندراج کی چې مرغه خپل واپس جاله تر روانه نو خوشاله ته خود انسانانو
پولیټیکل انتظامیه په وینا شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام درې کلیو واپسی رجستریشن د پرون نه شروع شوه چې په اول ورځ کې یو سلواتیا خاندانونو رجستریشن یا نوملیکنه پوره شوه ده. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چگین دا شگردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکلی
سخت مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې افغان حکومت داسې سوله نه غواړي چې د افغانستان د خلکو په غلامۍ تمامه سي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي دغه څرګندونې پرون د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې کولې. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د سولې خبرې تر دا مهاله نه دي پیل شوي، خو ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې به هیڅ ډول معامله ترسره نه سي. د موضوع تفصیل د سید کمال شارف په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر د افغان سولې په اړه خبرې ګرمې سوي دي، د سولې عالي شورا مسولین هم په دې برخه کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکوي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې د سولې د خبرو اترو لپاره سیاسي اراده موجوده ده او وایي چې دا خبرې به د ملي ګټو په نظر کې نیولو او د افغانستان د خلکو په مشوره ترسره سي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې مقابل لوري هم یو لړ غوښتنې لري او په ځانګړي ډول د سولې خبرې باید په رښتینی ډول ترسره سي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان حکومت داسې سوله نه غواړي چې د خلکو په غلامي تمامه سي.
نه رهبرای افغانستان، نه مردم افغانستان به یي موضوع هیڅ نه میشن.
نه د افغانستان مشران او نه هم خلک داسې سوله غواړي چې هغه د افغانستان په غلامي تمامه شي. مونږ باید په دې خاطر پوره اطمینان ولرو. مونږ د نړۍ د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړو. ما هول تغییر کړی دی. ځینې کسان داسې وایي چې پاکستان مخکې ولې د سولې خبرو ته نه راته، چې اوس رازی په سیمه کې ماحول او شرایط تغییر کړی دی. مونږ باید په یو تدبیر سره مخ په وړاندې لاړ شو.
شاغلستان اگزی دغه څرګندونې د سولې په پروسه کې پاکستان ته د امتیاز ورکول په هدف، د ولسی جرګې د غړو د اندیښنو ځوابولو په هدف کولې. نو موړي زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل ګټه کوم کار کوي، نو دغه هیواد هم خپل ملي ګټې په پام کې لري. دغه اندیښنې پر داسې مهال راپورته کیږي چې د تیرې سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې رئیس ویلو چیرې وسلوال طالبان د پاکستان د استخباراتو له ادرسه خبرو تکشینی، دا به د پاکستان یو نوې دسیسه وي. خو تر دې وړاندې وسلوال طالبانو د افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو هر ډول امادګي رد کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای تر دا مهاله د سولې په اړه خبرې نه دي پیل شوې، خو ډاډ ورکوي چې په دې خبرو کې به شفافیت په نظر کې ونیول سي او په دې برخه کې به هیڅ ډول معامله هم ونسي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل تر اوسه یوازې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره سوې ده. هغه هیله وښوده چې دا خبرې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
زمینه صلح فراهم شوه، زمینه مذاکره
د سولې زمینه برابره شوې ده. موږ د کارونو په ابتدایي مرحلو کې یو. موږ ان شاء الله هیله مند یو چې په راتلونکي کې خبرې هم پیل شي. همدغه لحظه چې زه تاسو سره خبرې کوم خبرې نه دي پیل شوې. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې شفافیت موضوع یو د مهمو موضوعاتو څخه ده چې د سولې په خبرو کې به په نظر کې ونیول شي.
ښاغلی ربانی زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې به د خلکو لاسته راوړنو ته هیڅ ډول زیان ونه رسیږي او د خلکو سره به په مشوره ترسره شي. خو د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر له حکومت څخه وغوښتل چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې خپل کاري پلان ترتیب او د تایید لپاره دوی ته وسپاري.
دا مشال ریډیو ده.
د سهار لسنیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په پاکستان کې د مرګ په سزا محکوم سولت مرزا وایي د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین په وینا خلک وژلي وو. دا خبرې د بلوچستان په مټ زندان کې بندي د متحده قومي مومنټ پخوانی غړي سولت مرزا د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیو پیغام کې کړی دی. د ته بنن سهار وختي پانسي ورکول کېده، خو له دې بیان وروسته د هغه پانسي درې ورځې ځنډول شوې ده. متحده قومي مومنټ مشرانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د پاکستان جاسوسي ادارې د دوی د بدنامولو هڅې کوي. د پاکستان پوځ وایي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې په هوایي بمباریو کې څلور دیرش وسلوال وژلي دي. د پاکستاني پوځ لخوا د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویل شوي چې دا څلور دیرش وسلوال یا د خبر ایجنسی پاتیرا کې وژلي دي. رویټرز خبري ایجنسی ته ځایي خلکو لخولي لیکلي چې د وژل شوو شمېر شل تنه دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې هیواد یې د باثباته لوړ اقتصاد لرونکي او جمهوری پاکستان ملاتړ کوي. ریچرډ اولسن دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د لنکن کارنر په نامه د یو کتابتون د پرانستې پر مهال کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د چهارشنبه په ورځ سوي ځانمرګ بریت په کلک ټکو غندلې دي. ولسمشر غنی ویلي چې د بیګنا خلکو وژنه یو نه بخښونکی جنایت دی او په هیڅ دین کې د داسې کار اجازه نشته. د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته له ارګه په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې کریمیا یو عادي سیمه نه ده، بلکې دا سیمه د روس لپاره تاریخي ریښې لري. ولسمشر ولادیمیر پوتین دا څرګندونې تیر ورځ هغه مهال وکړې چې د روس له لوري له اوکراین څخه د کریمیا د نیولو د لومړي کلیزي په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې.
دا مهم خبرونه لندز مل مشال رادیو خواوري دي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. او تاسو پام د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال احمد الله د دوه ورځپاڼو اداري لوستي او مهم ټکي راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې دوه ورځې مخکې په مانسیره کې د پولیو مخنیوي په ټیم د نامعلومه کسانو ډزو کې دوه لیډی هیلت ورکرز او یو پولیس اهلکار ووژل شول. اداري لیکي چې پولیو واکسینو پر ضد مهم چلوونکي جاهل مشران او پولیو په ټیمونو حمله کوونکي ترهګر په اصل کې زمنګ راتلونکي نسل معذور جوړول غواړي. اداري زیاتوي چې حکومت دې نه صرف پولیو ټیمونو ته تحفظ ورکړي، بلکې د داسې خلکو په ضد هم سخت نه سخت ګامونه پورته کړي څوک چې په پولیو ټیمونو حمله کوي او دې واکسین نو پر ضد مهم چلوي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. اداري لیکي چې په 2014 کال کې په ملک کې د پولیو نه 303 ماشومان متاثر شوي وو او په ملک کې د پولیو کیسونو کې د اضافي غټه وجہ سکیورټي صورتحال او د خلکو ناپوهي ده. اداري لیکي چې تر دې دمه پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکو ټیمونو د حملو په نتیجه کې 3 کسان مړه او 350 جوبل شوي دي او په ملک کې د پولیو وایرس موجودګۍ له وجې پاکستانیانو ته د نړۍ د نورو ملکونو ته سفر او تجارت ستونزې رامخته دي. اداریا په اخیره کې لیکي چې ملک نه د پولیو رنز خاتمې لړکی حکومت لپاره کار دي چې په پولیو ټیمونو حمله کوونکو ته عبرتناکې سزاګانې ورکړي. دین علاوه په اعلی کچ داسې قومي کمیټیانې هم جوړې کړي چې نه صرف د پولیو مهم مخالفت کوونکو سره، بلکې د هرې طبقې خلکو سره خبرې وکړي او قایله یې کړي. مشرق ورځپاڼه خپلې اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو یونیورسيټیانو کې د انفارمیشن ټکنالوژي اکیډمیانو جوړولو فیصله شوې ده او دې لړکی د خیبر پښتونخوا د ساينس او انفارمیشن ټیکنالوژي محکمې او سیسکو نومي ایوی نړیوالې آی ټی کمپنۍ ترمنځ د مفاهمت یادښتونه هم لاسلیک کړي شوې دي. ادارې لیکي چې بدقسمتۍ نه تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې داسې کومه تربیتي اداره نشته چې د نړیوال کچ تربیت ورکولو سره سره سندونه ورکوي، خو اوس د صوبې په مختلفو یونیورسيټیانو کې د آی ټی اکیډمیانو جوړولو له وجې سرمایه‌کاري سره سره د دې ځای طالب علمان به معیاري تعلیم حاصل کړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د اکیډمیانو جوړولو سره به نه صرف په صوبه کې بیروزګاری کم شي، بلکې د تعلیمي ادارو معیار به ورسره هم ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانې په پاکستان کې د پانسۍ پر سزا لري کړل سوي بندیز او د دې په نتیجه کې په ټولنه کې د عدم برداشت په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا انډیپندنت رسپانې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي لا ګلایا زاورو.
نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان اخلاقي تباهي تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي شفاقت حسین د 14 کالو وو چې پولیسو گرفتار کړو او پرې ډېر زیات تشدد وکړو. دغه ماشوم په قید تنهایی کې ساتل شوی وو. پولیسو د پلټنو پر مهال پر شفاقت به انتها تشدد کړی وو او د دریو ګوتو نوکان یې هم ترې لری کړی وو. ورسپانه زیاتوي د بد مرغه شفاقت یوازنی کس نو چې داسې حالاتو سره مخ و، بلکې دا په دغه هیواد کې قانون دی. ورسپانه لیکي پولیسو شفاقت ته ویلي وو چې نه خو د حراست نه تښتېدلی شي او نه هم د تشدد نه، چې تر څو پورې یې د وکلن ماشوم د وژلو جرم اعتراف نه کړی. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په دې وروستو کې په پاکستان کې 2 کاله وروسته د پانسۍ په سزا لګېدلې بندیز لرې کړل شو. دا ګام په پېښور کې په یو سکول د خونړۍ برید وروستو اخیستل شوی وو او د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې د تشدد مخنیوي به تشدد سره کوي. دا ورسپانه په خبر په پاکستان کې پر پانسیګانو بندیز لری کول اخلاقی تباهی ده. په دې موجوده د تشدد ډک حالاتو، ظلم او عدم برداشت کې دا یو اخلاقی ذمہواری جوړیږي چې د دې خلاف आवाज پورته کړل شي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان دا ادعا سمه نه ده چې دا یو جمهوریت هیواد دی، ځکه چې په دې هیواد کې تر بندیز لاندې اهل سنت و الجماعت ډلې ته د امنیت لپاره اهلکار ورکړل شوی دی. دغه فرقه ییز ډله د یو شمیر ماشومان په وژنو کې هم ککړه ده. بلخو انډیپندنت ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې په دغه هیواد کې خپل ځان فعال کړی دی. ورسپانه د نیکولس هیسم په حواله وایي چې ماهرینو د اندازه لګولې چې اسلامي دولت وسله والې ډلې نه یوازې په دغه هیواد کې جړلې مضبوطی کړي، بلکې د مختلفو جلاشو ډلو لپاره یې زمينه هم برابره کړي چې په یاد ډله کې شامل شي. بلخو د ملګرو ملتونو لپاره د روس مرستیال سفیر ولادیمیر سفارکوف ویلي ماسکو په افغانستان کې د ترهګرو غواخونو او د اسلامي دولت وسله والې ډلې جغرافیایي کاروایانو اندېښمن کړی دی. ورسپانډ لیکي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې اثر له تیر کال راهیسې زیاتېږي چې د اندېښنې وړ دی. داسې رپورټونه دي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې هغه ځایونو کنټرول ترلاسه کړي چې پخوا د طالبانو او یا د حکومت ولقې لاندې وي. د دغه ډلې موجودګۍ مظاهرې هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو شورا د تیر ګل پورس د یو قرارداد د لارې په افغان حکومت غږ کړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د طالبانو، القاعده ډلې او نورو سخت دریځو ډلو د ګواښونو مخنیوي لپاره کاروایانو ته دوام ورکړي، خو په دې قرارداد کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نوم شامل نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کابل کې نن پر دې خبرې کیږي چې د ترکمنستان ګیس د افغانستان لاري تر هند پورې کومه کمپنۍ تیر کړي. په دې غونډه کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د پېټرولیم وزیران او یو شمیر نور چارواکي ګډون کوي. که چیرته د تاپی په نوم د ګیس دغه پروژه عملي سي، نو هر کال به افغانستان د دې پروژې لاري شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او په زرګونو افغانان ته به د کار کولو زمینه برابره سي. د دې غونډې په اړه احمد شیبر راپور لري.
تمه ده چې نن په کابل کې د څلورو هیوادو د پټرولیم مزران پر دې خبرې وکړي چې د تاپی پروژه د یو کنسرسیوم له لارې یو شرکت ته وسپاري څو کار پرې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د پټرولیم مزران برخه واخلي او د پټرولیم او ګازو په برخه کې به د دغو هیوادو یو شمیر نور جګپوړي چارواکي هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر غونډې مخکې ترکمنستان د فرانسې له ټوټال شرکت سره لومړنۍ خبرې کړې دي او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې د نننۍ غونډې په جوړېدو کې مرستندوی دی، ترکمن چارواکي له ټوټال کمپنۍ سره په بنیادي برخو کې موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2015 کال را په دې خوا چې د تاپی د پروژې پر سر خبرې روانې دي، دا تر بل هر وخت د دې پروژې د پیلېدو په برخه کې لوی پرمختګ دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت ویاند رفی صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د ترکمنستان د پټرولیم وزیر به په نننۍ غونډه کې له ټوټال کمپنۍ سره د شویو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړي.
در این نشست مذاکرات مقدماتی را که جناب ترکمنستان با کمپانی توتال و فرانسه
پدې غونډه کې به چې ترکمنستان کوم مقدماتي خبري د فرانسې له توتال کمپنۍ سره لرلې پر هغه رڼا واچوي. توتال غواړي چې د دې پروژې د کنسرسیوم مشي وکړي او دوه نور شرکتونه هم غواړي چې په دې پروژه کې پانګونه وکړي. نو نن به د تاپیپ مشرتابه هیئت ته د توتال کمپنۍ په اړه راپور وړاندې شي تر څو پریکړه وشي چې کومه کمپنۍ د دې جوګه کېدای شي. تاپی په پروژې کې د روستوک پنوم روسي کمپنۍ او د چین د پایپ لاین پنوم کمپنۍ هم علاقه مندي ښکاره کړې ده. کچرته د تاپی پروژې د کار پر پیلې دو موافقه وشي نو تر 2013 کال پورې بل ترکمنستان څخه تر هند پورې 1200 کیلومتر پایپ لاین تیر شي چې هر ورځ به 90 میلیونه متر مکعب غاز هند او پاکستان او 14 میلیونه متر مکعب غاز به افغانستان ته صادر شي. د تاپی د پروژې له درکه ویل کیږي چې هر کال به افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او په زرګونو افغانانو ته به په دې پروژه کې د کار زمينه برابر شي.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوي.
پوری کنواله داری چې پکې باندې نو اخو له چانل کې کېږي
کار دې آی ای ای په څورا وخت دی
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس هم یو ځل بیا زو د پېښور پر لور چې د نوروز د جشن په اړه تاسو ته راپور اورو. په پېښور کې میشتو افغان د کونکو پرون د نوی مریض کال د لارتلو په مناسبت د نوروز جشن په اتړونو او ګډاګانو ولمنځه. په دغه جشن کې پر افغان د کونکو سربیره د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو چارواکو د مدني ټولنو غړو لیکوالانو خبريالانو او ګڼ شمېر نور کسانو ګډون کړی وو. زموږ همکار زبیح الله شفق دی غونډه تورغلی او دا راپور پر جوړ کړی دی.
دغه د شنچې د پیښور په کسانو باندې متالار کې د خیبر پښتونخوا د مسلینو د اتحادې لخوا جوړ شوی او د پیښور پانتون سربېره ورته د ایالت له یو شمېر نورو دولتي او شخصي پانتونو ګڼ شمېر افغان او پیښوري زده کوونکي راغلي وو. د غونډې یو شمېر ګډونوالو په خپلو ویناو کې د نوروز پر تاریخي او کلتوري اهمیت خبرې وکړې او د دې ورځ د دودې په اړه یې په زړه پورې معلومات شریک کړل. په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو د اتحادیې مشر او د غونډې جوړونکي ډاکټر ابراهیم خان ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دودیز جشن د غوښتل چې هغه ول منځو د افغانستان نمائندګي باید د محصلینو وکړي او موږ غواړو چې د حکومتونو موږ سره مرسته وکړي ډاډ راکړي چې د ټولو افغانانو په نمائندګي دا جشن جوړ شوی او د ټول د پېښور پانتون همداسې خوښا پانتونونو پاکستانی محصلینو دعوت کړي چې ډېر غټ تعداد کې سلین راغلی دی.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوري چارواکي می افتخار حسین د پېښور پوسنی مجهول وضعیت کې دا ډول غونډې ګټورې وبللې او لزوانونو یو غوښتل چې دا لړۍ دوامدار وساتي.
زمونږ په دې ریجن کې د خوشحالو موقع ډېرې کمې دي او کم چې د پخوانه زموږ تاریخي او ثقافتي طور د خوشحالو ورځې دي په کای چې مونږ دغه رنګ تازه کوو. په دې کې زه د دې محصلینو چې کم دینو ډېر مشکور یم او د دې خبرو ضرورت دی. په داسې ورځ یوازې د خوشحالۍ ورځ نه بلکې د خپل ځان سخت هم سړی را یاد کړي سختونه وته د پاره چې کوم دې ځان تلاري وګوري او چې کوم مشکل کې دا زموږ بچی دي نو خويند مين دي دا نفسیاتي مریضان شي دي دا د دوی یو علاج دی چې په مشرکی یو جونده اکټیویټیز کې نو دې سره د دې کوم دې نو خپل غمونه پشاکيږي د بهار او آغاز دې پر خوري دی چې زموږ په دې وطن رښتیا بهار راشي دلته د امن بهار راشي دلته د ورولې بهار راشي او د یو ولې او د آبادی بهار دې راشي.
په پېښور کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسف زیبی له هیواد لري د افغانانو لخوا د دې ډول غونډو جوړولو ستایل.
زه د دغه غونډو ستاینه کوم او د دې مسلین نه مننه کوم چې خپل وطن دود او د سورې دلته تازه کو ویل منځول خپل فرهنګ پیوړی کوي. زه د دواړو ملکونو دوستي په دغه غونډو کې وینم.
د غونډي او پاکستاني ګډونوال جميله ګلاني بیا په دې باور ده چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان ځوانانو لخوا د داسې غونډه جوړول د دوړو هیوادونو دولسونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کوي.
مونږ افغانان یو خلک یو یو جبه مودا نو دا په دې لاینونو او په دې باندې نه هغه کیږي. اخه خبره دادا چې د لارې چې د ازادي شو امن شي نو دا یو وطنونه دي د کام چې کومه یو والد نو هغه په خپل ځای شته دي. مونږ د یو بل په خوشاله باندې خوشاله لیگو د یو بل په غمونو دردیګو او سرنګه چې تکلیف حالت یې نو دلته ما شانتي تکلیف مونږ د یو بل باندې چې کوم اثرات دي دغه نه بچ کې دی نشو لکه یو وجود یو
ته دغه جشن په پای کې یو شمیر پښتنو سندرغاړو سندري او ملي ترانه ویلې چې ځوانان ورته اتن او ګډا غنې وکړي.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت پورس په سلورو بجو
او د اری جمعه پروس په سلور نیمو بجو د یارانو مشال
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري ځانګړې اونې ز خبرونه چې په ژوندۍ باندې خبريږي د یارانو مشال تاسو نن اوریدلای شي. اوس هم ځانګړې اونې ز خبرونه د تاریخ پاڼې واره رسیدل دي. نن د تاریخ پاڼه کې درته د خیبر پښتونخوا د لرغونی او تاریخي شهر آکرا یا موجوده بنو په حق معلومات ترکو چې دغه شهر له کوم وخت آباد دی او دلته د کوم تهذیبونو قانونو او مذهبونو آثار او اثرات شتون لري. دغه شان په داسې مکه د هندوانو او بودمت منونکو د وخت معبودخانه چې د کافر ګوټ په نامه یادیږي هم د ننني پروګرام برخه دي. د دې اونې پروګرام جوړونکی په پېښور کې زموږ همکار خالد خان دی.
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا خار بنو په حقلا دا تاریخ کتابونه په هانوای چې دا خار یا سیمه په کال شپک سوا قبل مسی یعنی د عیسی علی السلام د پیداوخ نشپک سوا کال وړاندې آکرا پنوم یادیدو او لکه د پښکلوتی یا موجوده 400 پشان دا فارس د سلطنت یو مرکزی خار او خو بیا د لرغونی آثار او کارپوهان او سیړنکار وای چې بنو ډیرس مل خان او دا وادي ګومل په نور سیمو دا وادي سین تهذیب نوران دے آثار او نخ نخانے ملو شوی دی کوم چې د دې خبرې تصدیق کوي چې انسان په غار کې د اوسېدو د وخت نه رستو په دغه خورا د خپل لاس جوړو کورونو کې اوسېدل دي او د ځان د ساتنې لپاره کرکیلا او ښکار هم کړی دی. نن زموږ د پروګرام موضوع د آکرا کندرات یا دغلته موندل شوی لرغونی آثار او ځایونه او بیا دغه سیمه کې د کافر کوټ معبود خانه او ودانه دی کوم چې د بودمت او د هندو شای وختونو کې آباد او دغه شان د بنوخار چې مختلف وختونو کې په بیلابیلو نمونو یاد شوی دی. دا تاریخی اړخونو سره سره به دا خبره هم د تاریخ پوهانو سره کوو چې په دغه سیمه کوم کامونه او قبیله آباد دي او د کوم بادشاهانو یا دولتونو لاندې ژوند تیر کړی دی. بنا بنو یا بنی گل موجودہ خار په حق لویلی کیږي چې په کال 1837 کې یو انګریز افسر سر هربرت ایڈوارڈز آباد کړو او دا د لوپنیګر نوم نه یې ایڈوارڈ آباد نوم ورکړ شوی. خو بیا په کال 1902 کې چې دغه خار د پنجاب نه جدا شو او خیبر پختونخوا کې شامل شو نو خپل تاریخی نوم بنو ورکړې شو. دا چې بنو ته د غنوم د کلنه او پسه وجه ورکړې شوې دي په ځواب کې پیښور میوزیم کې د لرغونی آثار او کارپو او سیړنکار بخ محمد وایي
بن یا بن دا ځنګل ته وي سنسکرت ژبه کې نو د دې د وجې د دې ځنګل په وجه د دې علاقې نوم بنو دي. دویم روایت دا ویل شي چې د دې علاقې خلکو ته وست شو کوم ته موږ بنوسیان وایو. بنوسیانو یو سرپرست چې کوم شي تک دا غنوم بیا دا شي تک دې علاقې یو قبیله هم پاتې شوی ده. نو شي تک خزه چې کوم وا د هغې بانون نو د هغې خزه په وجه د شي تک د خزه په وجه د دې علاقې نوم بنو شو.
د بنو په حق لا دا هم ویل کیږي چې د یو بلوچ سردار سوراب خان د زامنو غازی خان اسماعیل خان دریا خان پونمونو ډیر اسماعیل خان ډیر غازی خان او دریا خان افغانستان خارونه آباد دی او د هغه د لور بانو پنوم دغه خار یادیږي. خو د تاریخ پوهان او سیلنکار وای چې بنو د بننا اخستل شوی دی چې په سنسکرت کې مانا زنګل یا غنې اونې دی. خو بخ محمد د یو انګریز سیلنکار ایم ایس ټین په حوالہ د بنو موجوده نوم په حق لا وای.
خو ایم ایس ټین یو برټش ریسرچر او ہسٹورین ڈیر کھلے دی دا کڑے دے چی دا دا بنونم دا دا بوانا نا ہوتے دے یا دا بانا نا ہوتے دے دا دی مطلب سپرنگ دے چی مطلب واٹر سپرنگ دو بو چشمہ نو دا علاقی سرا کورم دا دے سرا خواہ کی دے میدانشان دا وزیرستان غرون ہم دی نو مطلب دیفنیٹلی التچینیوم
دا خیبر پختونخوا د لرغونی آثار و محکمې او د پیښور پوهنتون د لرغونی څانګې د سیړونو نه دا خبره ثابته شوې ده چې په وادي ګومل کې د ډیر اسماعیل خان او بنو سیمو کې داسې آثار موندل شوي دي چې تعلق یې د وادي سند تهذیب نه وړاندې یعنی نن نه 2000 کاله مخکې پورې او د لرغونی آثارو کارپو او په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علی پوینا د ډیر اسماعیل خان رحمان ډیری کې د جنوبی ایشیا لومبه پلان شوی یا د منسوبې لاندې جوړ خار نه ملو شوی دی. دغه شان هغه زیاتوي چې د بنو اکرا او نور لرغونی ځایونو نه دوی ته د زرګونو کال وړاندې آثار ملو شوی دی.
په بنو کې تا قسمه آثار چې دی نو زمونږ فرید خان صاحب او پروفیسور زمون او بیا رابرټ ناکس او کین تامس د یونیورسټی کالج لندن نه انسټیټیوټ اف آرکی برٹش میوزیم نے پشری کے کو دیا نکلے نو اغیب دا قسم سائٹس کی دی اگا دے بنو خواوشا کی یو دو سائٹس داری کو دیا نکلے
دا آکرے او دا کافر کوٹ کلا او معبود خانو پا حق لا ڈاکٹر احسان علی زیاتوی
په بنو کې اکرې او داسې ښار وو چې هغه د چارسدې پشکلاوتي سره پیره لرلو د ایرانیانو د حکومت لاندې کیپیټل وو. د بنو کو ډېر ریک تاریخ دی مخکې نه پکې د ارلی سټون ایشیزونه ملاویږي او بیا پکې هسټاریک پیریډ کې د اکرم وو. کافر کوټ کې دی نو دا الته کې د هندوانو د زمانې یا ټیمپلز دي او دا شان ټیمپلز په سالټ رینج کې دغه غرونو کې چې تاسو لاړ شئ اندېر کې دا ډېر زیات ټیمپلز دي د هغه هندوانو د زمانې.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې آکرا د فارس یا موجوده ایران د اشتمینین سلطنت یا د آغا منشي خاندان یو اهم خار او چې تر ډېر وخت پورې آتش پرست هندوان او د بود منونکي خلک آباد او خو بیا په یو لسمه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان د یلغارونو وروسته مسلمانان په دې سیمه کې آباد شو. دا تاریخ پوهان دا هم وایي چې د محمود غزنوي نه وړاندې یو مسلمان جرنیل مخالف بن ابی سفرا پشپک سوا سلور شپیتم ایسوی کی دا خراسان نا پا دی سیما حمله کرده وا او دا غا وقت دی سیما کی هندوان آباد او دیتے دا سترام نم ور کرده وا.
ایم ایس ٹین دا هم ریپورٹ کرده دی چی یرا دا بنا چکم دے دا پا سیون سنچری ایڈی کی دلتا چکلا رنبی مسلمان جرنیل یا جنگجو حمله کرده ابو محلب ابو محلب دا غنا موا نو اغا دی بنا تراغلی او الاحواس تا یا اوس چکم لاہور دی تراغلی او دا علاقی قبضه کړی.
پی خبر میوزیم کې سیړنکار او د لرغونی آثار او کارپو بہ محمد د بنو سره نږدې آکرا لرغونی آثار او په دې سیمه د سکندر اعظم د لخر واپسې په حق لا وای
چې دا آکرا سایت چکم دی د بنو د ټولنا لومبه خار د بنو دی د دې هیستری 6 سنچری بي سي ته دي د اهمیت اخامینیت یا اخامون شي چې ورته موږ وایو د هغې ټایم د 6 سنچری بي سي دلته موږ سره انټیکویټي ملو شوې ده چونکه دا علاقه الیگزینډر د گریټ دا ټوله ګندارا غشتې ده. یو مورخ دا خبره هم کړې ده چې الیگزینډر د گریټ کله په 326 323 کې کله دلته نو واپس لو نو هغه د بنو په سایت تللی دی.
خو بیا فضل زمان شلمان چې د پښتونخوا په تاریخ او لرغونی آثارو جوور نظر لري وایي چې آکرا خار د محمود غزنوي وخت پورې آباد او د دغه ځایه موندل شوي آثارو نه دا معلومیږي چې دا خار هم په دغه وخت کې سوځول شوی او تباه شوی و.
د دې لرغونو آثارو نه دا څرګندیږي چې آګرا یو ځل سوځول شوی ده. بل دا چې مرای غونډه چې په کاپر کوټ نومیږي او دا اباسین په چپه غاړه کاله باغ ته مقابل پرته ده او دا اباسین په ښي غاړه په راتار وا یو بل ځای دی او د دې دواړو ځایونو نه دا څرګندیږي چې دا ځایونه د بودیانو معبودونه پاتې شوي دي. محمود غزنوی په دور کې دغه ته چونه عقیده لرونکي خلک وو او هغه د هغوی خلاف وو نو هغه ټول سره ووژله.
خو بیا بخ محمد وایي چې اکرا خار چې خوشه په اتیا جره بزمکه آباد او په یولسمه پیړۍ کې د سیلاب په وجه تباه شوی و چې اثرات یې اوس هم دغه ته ملاویږي.
چې د اکرا کم مونډې کم ډېرې ده د 42 ایکړه ده، دې باندې یو سیلابي ریله راغلې ده او دای په من دوه کړې ده. کله چې په دې سیلاب راغو ارلی اسلامک پیریډ کې یا لگ لیٹ اس ہم داغے سیلاب یا داغا نالی اثر اس ہم شتا اس ہم ددی سائٹ منس کی آغا نالا بہی گی.
دا کافر کوٹ کلا او معبود خانو پا حکلا مورخین وائی چه کلا ہندو شاہی پا ہند او طول گندارا کی باچاہی وا نو دا عبادت او دا استوگ ندا پارے دا غوادانے جوڑ کڑے وی چه آثار ینن ہم دا باسین پا غارا دا نمل پا غرونو لدلی شی. فضل زمان شلمان دا کافر کوٹ پا حکلا وائی
دا خدا هغه وخت دا غي یادګار دی او دا مری غونډې د پاسه دا واقعا دی او دې ته چې دین په هغه وخت کې دا هغه خلکو دا عقیده مطابق چې کوم دین یو ډېر لوی نیت حاصل او بیا چې وروسته محمود غزنوی او دا غل اخر راغلی او دا وطن چې دین د خپل حکم او اختیار لاندې راوستو نو دا غونډې چې کوم دین بیا په کافر کوټ باندې بدل کړل.
د بنو په حقلا ویل کیږي چې د سکندر اعظم فوزونه د هندوستان نه د بنو په لار واپس بلخ ته تللو او دغه شان په کال 1498 کې تیمورلنګ د کورمې په لار په پنجاب او هندوستان حمله کړې وي او بیا د مغل بادشا زیر الدین بابر فوزونه هم په دغه لار تیر شوي او دم شوي. د کال 1802 پورې بنو د افغان دوراني سلطنت برخه وه، خو بیا د یو معاهدې لاندې دا شاه شجاع په وخت کې دغه سیمې د پنجاب رنجیت سنگ ته حواله کړې شوې. دا تاریخ کتابونه لیکي چې په بنو کې د موجوده قامونو او قبیلو نه وړاندې درې واړه قامونه لکه انګل، منګل او هنیز اوسېدل، خو بیا په کال 1200 کې موجوده بنوچی یا بنوسیانو دغه قامونه د دې ځایه بے دخله کړل. دغه شان د پروفیسر نصیر الدین په وینا په دغه سیمه نیازیان، مروت او درویش خیل وزیر هم د بره غرونو نه راغلي دي او د پیلو راسي دلته آباد دي. خو هغه وایي چې بنوچی یا بنوسیان په خپل سکان یا قبیله نه ده، بلکې دغه نوم ورته په بنو کې د اوسېدلو په وجه ورکړی شوی دی.
څنګه بنوچی خپل ځان لري او څنګه مختلف قبیلې دي پکې زیات لري، نه راځي کنه ته یو بنوچی دغه وي دا زیل بیا د جغرافی په نوم باندې مشهور شي. نو په بنو کې چې کوم دی پخوا یو قبیله وه غني پښتانه تاریخ په رڼا کې بادر شاه ظفر هغه دغه کړي هغه پکې ذکر کړی نیازیان ټول لاړ میاواري ضلع طرف ته. په بنو کې مختلف
لکه د پیښور پشان بنو، کوهاټ او ډیر اسماعیل خان خارونه هم دا دیوال دننه جوړ شوی و چې د تلو راتلو لپاره به په دغه دیوال کې وړې لوی دروازې هم جوړ شوي وې. بخماوت وایي چې بنو خار نه ګیر چاپیره دیوال اثرات اوس هم شته او دا خار په نهو دروازو کې دننه آباد و چې مقصد یې د باراني حملهورو نه د خار د خلکو حفاظت و.
نوی سیټي کې برټش پیریډ کې یو دیوار جوړ شوی دی، څنګه چې وال سیټي د پېښور دا، څنګه چې وال سیټي پېښور ته 16 دروازې دي، دغه شان کوهاټ وال سیټي ته 3 دروازې دي، دغه شان د بنو وال سیټي ته 9 دروازې دي. دا چار چاپیرا د خښتو دیوالو اوس پکې سب پورشنی کچا هم دي.
فضل زمان شلمان وایي چې په بنو خار اخیری یلغار په کار 1918 کې شوی و، کله چې د فقیر ای پی یو جنرال میردل خټک د انګریزانو په موجودګۍ کې په دغه خار حمله وکړه او د دې خار هندو آبادې ته ډېر زیان رسولی و.
ار کله بنو کې دی رامکوری چې کوم ونو دا مسلمان شو اسلامي په نوم باندې هغه باندې چې دینو د مسلمانانو او د انګریزانو ترمنځ یو شخړه منځ راغله چې هغه خپل مور ته والک لاله. نو د فقیر پی په مشرۍ کې د پښتانه راغون شول د انګریزان د دې فیصلې خلاف چې کوم دین یو جنگ شروع کړ د دو په خلیفګانو کې یا د په جنرالانو کې یو مردل خټکو چې هغه په کال 1913 کې څلور سو مشران مرګري ځان سره کړل او په بونی باندې بریدو کو.
پېښور میوزیم کې د لرغونی آثارو ماهر او سیړنکار بخ محمد وای چې په بنو کې صوبایي حکومت په کال 2010 کې د آکرانا موندل شوی لرغونی آثارو او نخ نخانو لپاره د بنو میوزیم جوړ کړو او دغه شان هغه په بنو کې د نور لرغونی او تاریخي ځایونو په حق لا وای.
بنو میوزیم په 2010 کې پرانست شوی ده. پای کې یو ګیلری یا یو سیکشن د آکرا ګیلری ده چې د آکرانا سومرا میټیریلز ایکسکیویٹ شوی دی دی آپا کی ڈسپلی دی چی پا بنو کی کم نور سائٹس دی نو آئی کی یو دا کولن اہم دا آکرانا علاوہ شیری خان ترکی دا دویم پا کی نکلسن ہاؤس دی کم چی دا ڈائریکٹریٹ آپ آرکیالوجی انڈر پروٹیکٹ سائٹ دی.
گران اوریدونکو د بنو آکرا او کافر کوټ په حق لا دغه معلومات مو د پروفیسر ډاکټر احسان علی، پروفیسر نصیر الدین، فاضل زمان شلمان او سیړنکار بخ محمد سره د بحث پرانا کې درکل. او کچری تاسو د دغه ځایونو په حق لا څه معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.